افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو، او چې نن د ناټو په مقر کې دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د ناټو سرمنشي د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې میشت کډوال وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازی وایي ایران لږ تر لږه 80,000 شیعه جنګیالي ګمارلي دي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون دا خبره په بروکسل کې د ناټو په مقر کې وکړه. هغه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. او ویل چې ناټو په دې برخه کې همکاري ورسره کړي او خپلې همکاري ته دوام ورکوي.
We will address the situation in
Mujba da Afghanistan par waziyat khabri aw da sulh aw pokhlaine par laro charo ba tamarkuz wakru. Taliban ta da Afghan ulasmashra Ashraf Ghani de be qaid aw shart urandiz har kalay kaw. Shagli Stoltenberg Afghanistan ta da nur askaro da astawlo aw da malim la tad da new yujmano dad ham markad. د ناټو د غونډې ته چې هدف یې په جولای کې د ناټو سرمشریزې ته چمتووالی دی، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د ناټو ملکي استازی کورنیلوس سیمرمن هم وربلل سوي دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل سوي دي. دغو کډوالو نن وویل چې وژل سوي کسان ټول ملکیان او په یوه کور کې میلمانه و چې افغان ځواکونو وربندې عملیات وکړل. خو د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د وسلولو پر مرکزونو سوي او په سیمه کې له افغان ځواکونو سره وسلوله جګړه هم سوي وه.
جنگ شوی ده، نخته شوی ده، دو نفر زمونږ هم زخمیان شوی دي، تر لس پوری دښمن وژلی، یو څه کسان ټپیان شوی دي. د هغې وسلې زموږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه زموږ لاسته راغلي دي، د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه مات شوي دي.
والی وایي په دغو عملیاتو کې په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي په نښه سوي. د پکتیکا برمل چې یوه سرحدي ولسوالي ده، د امنیتي ستونزو او لریوالي له کبله ورڅخه د کره معلومات راټولول ستونزمن دي. د کندهار امنیه قمندانی وایي چې د محلي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په تور یو تن نیولی دی. د کندهار د امنیه قمندانی د مطبوعاتو د برخې مرستیال متیولای هلال تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار امنیه قمندانی منصوبینو د کس پرون نیولی او نوموړي پر خپل جرم اعتراف کړی.
یو وسلوال چې د شهید ارغند په وژلو کې لاس درلود، د بل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی او اصلا اوس د کندهار ولایت په لوله کې کورو نیول شوی دی او خپل یې په جرم باندې اعتراف هم کړی.
د کندهار امنی قمندانۍ رسنیو ته د نیول سوي کس د اعترافاتو ویډیو هم استولې چې وایي د طالبانو په امر یې ارغند وژلی، خو د دې ویډیو کروالی خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. وسلولو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند د کندهار په نهمه حوزه کې د وسلولو په ډزو ووژل سو. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازی وایي ایران لږ تر لږه 80,000 شیعه جنګیالي ګمارلی دي. دانی دانن تور ولګاوه چې تهران د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په یو پوځي اډه کې د جنګیالیو د جلب او جذب یو مرکز هم چلوي. شغلی دانن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ایران د دمشق په 8 کیلومتري کې د جنګیالیو یو روزنیز مرکز جوړ کړی دی. د سوریې په وکالنه شخړه کې چې په سلګونو زره کسان یې په نتیجه کې وژل سوي، ایران او روسیه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په سوریه کې یوې پوځي اډې ته څیرمه هوایي حمله وسوه، تهران او مسکو مسؤلیت پر اسرائیل واړاوه. د اسرائیل او ایران ترمنځ تر هغې وروسته لفظي شخړه زیاته سوې ده. د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د وریښمو لار د پروژې په مرسته اقتصاد سر مالی کال 15.8% وده کوي چې دا له 2015 میلادي کال راهیسې تر ټولو چټکه وده شي. دا پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې وویل موږ شای له سیاسي بې ثباتۍ پرته شپږ اشاریه یو فیصده وده ولرو. وروسته له هغې چې تیر کال نواز شریف د اداري فساد په تور له قدرت څخه لرې کړی سو، پاکستان له کړکېچ سره مخامخ و. په پاکستان کې له کلونو راهیسې د طالبانو او نورو افراطي ډلو لخوا تاوتریخوالی هم روان دی چې په دغه هیواد کې د پانګونې او د اقتصادي ودې په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. سږ کال ځینې مسایل د پاکستان د اقتصادي ودې سبب سول. له هغې جملې په اقتصادي بنسټونو کې اصلاحات، د انرژۍ د سکتور عصري کول او د چین لخوا د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت اساسي پروژه چې د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز بلل کېږي. د دې پروژې په مرسته د چین غربي ولایت شینجیانګ د پاکستان له طریقه له عرب سمندرګي سره تړل کېږي. او د شمالي کوریا رهبر نن سهار د جنوبي کوریا قلمرو ته په داخلېدو سره تاریخي کار وکړ. دا له 1953 میلادي کال راهیسې چې د کوریا جګړه سوې وه اول وار دی چې د شمالي کوریا یو مشر د جنوبي کوریا خاورې ته داخلېږي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سهار پر ځایي وخت 9:30 بجې له کرښې څخه چې سخت امنیتي تدابیر نیول کېږي واوښت چې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جا ان سره وګوري. مون جا ان په هغه سرمشریزه کې د کوربه دی چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او د سوله ییزو اړیکو د ایجاد لپاره رابلل سوې ده. په پام کې ده د دواړو رهبرانو ترمنځ لومړنۍ خبرې په سوله ماڼۍ کې وسی چې د جنوبي کوریا د سرحد په جنوب کې پرته ده. جنوبي کوریا ویلي په دې سرمشریزه کې به له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو، د دایمي سوله ییزو اړیکو د ایجاد او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د ارتباطاتو پر پرمختګ خبرې وسی. نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی، د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو متحدانو ته بلنه نه ده ورکول سوې، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان او د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی برخه پکې اخلي. د افغانستان پر سوله دا بحث په داسې حال کې کېږي چې وسله والو طالبانو په افغانستان کې د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. بل خو د امریکا یوې چارواکي ویلي چې وسله وال طالبان د ورختایي له کبله د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. احمد شیبر له بروکسل څخه نور حال راکوي.
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې مسله څېړل کېږي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر دې غونډې یوه ورځ مخکې وسله والو طالبانو ته د خبري غونډې پر مهال دا پیغام ورکړ. طالبان باید پوه شي چې کله به د جګړې په ډګر کې بریالي نه شي. موږ په د افغان ملي امنیتي ځواکونو مرستې، مشورې او ملاتړ ته ادامه ورکړو تر څو په یوه پړاو کې داسې شرایط او چوکاټ رامنځته شي چې سولې ته لار هواره شي او طالبان خبرو ته چمتو شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو بحث کوي چې دوی ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. په ناټو کې د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی کی بیلی هاچیسن ازادي راډیو ته د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه وویل چې دا د ولسمشر غنی د فبروري د 28 مینیټې له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده. زه خوشینه یم چې طالبان د پسرلنیو عملیاتو په اړه شخیږي او دا ترهګری چې د افغانستان ولس غملې ډېر غمجنه او ناراحت کوونکې ده. فکر نه کوم چې د طالبانو دا اعلان د سولې د وړاندیز د ردېدو معنا ورکړي. فکر کوم چې طالبان ورخطا شوي. اوس دوی د افغانستان د خلکو د ادارې شاهدان دي چې له خپل هېواد دفاع کوي. د میرمن هاچیسن په باور طالبان د صحنې شاته په ډیرو خبرو بوختي، خو دې په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. تمه ده چې د ناټو تړون د 9 غړو هیوادو د باندنیو چارو وزیران په نننۍ غونډه کې د بنسټونو د اصلاحاتو مسله وڅېړي او پر دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. په نننۍ غونډه کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او د افغانستان لپاره د ناټو جګپړې ملکي استازی کورنیلیوس چیمرمن هم برخه واخلي. ناټو او متحدان اوس تر 15,000 ډیر سرتیري په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډه ده چې د ناټو په اوسني مرکزي ودانۍ کې ترسره کیږي. تر دې وروسته به د ناټو غونډې د دې تړون په نوې ودانۍ کې کیږي چې اوسني مرکز ته نږدې پرته ده او څه باندې $1 میلیارډ پرې لګېدلی دی. احمد چیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
ځینې افغان سیاسي مشران وایي خلک ځکه د نوم لیکنې په پروسه کې ګډون نه کوي چې د دې پروسې د شفافیت په اړه شک لري. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات ملي پروسه ده. حدیث پردیس راپور لري.
که څه هم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوم لیکنې له پروسې 14 ورځې تیریږي، خو یو شمېر افغان سیاسي مشران دغه پروسه ناکامه بولي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، وویل په افغانستان کې د ناقصو انتخاباتو ترسره کېدل به بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هادي:
په کوم ډول چې اوس د انتخاباتو پروسه روانه ده، د سلیقوي برخورد او تقلب لپاره زمینه مساعده ده. دا افغانستان خلق او سیاسیون په دغې پروسې کې له دې امله اشتراک نه کوي چې د پروسې له شفافیت نه مطمئن دي، بلکې داسې دې حکومت په ډېره ناروا له خلکو نه بهتر بدیلونه له منځه وړي.
خغلی حدید غ څرګندونې د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. شپږویشت کاله مخکې د ثور د میاشتې په اتمه افغان مجاهدین د کابل په نیولو سره واک ته ورسېدل. دا لومړی ځل نه دی چې د سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر سیاسي مشران د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښیي. د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې له پیل سره هممهاله د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو استازو په یوې ناسته کې وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د دوی مشورو ته غوږ کینګدي، دوی بل کمیسیون سره خپل همکاري پرې کړي. د سیاسي ګوندونو د نه همکاري د غوږ سربیر امنیتی ستونزې هم د انتخاباتو پر وړاندې لوی ننګونه ګڼل کیږي. د نوم لیکنې د پروسې له پیل راهیسي تر دې دمه د کابل په ګډون د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په ځینو مرکزونو بریدونه وشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي سیاسي ګوندونه باید د انتقاد پر ځای له دوی سره دغه ملي پروسې په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی:
کمیسیون سلام کار شي، چون یوازې انتخابات خو یوازې کمیسیون کار هم نه دی. نو ما هیله داده چې دی یوازې چې ډېر زیات دي انتقادو کې راشي او موږ سره مستقیم دا مسائل شریکی او د سیو پرزر باندې کار وکړي چې تاسو دې مخه ونیسي.
د احمد شاه مسعود بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي حکومت په هیڅ وجه د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري او ولس په دې پوه شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې اوریدل سي. د امریکا مشرانو جرګې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. ښاغلی پامپیو مخکې د سی آی ای رئیس و. تفصیل سپی ولاستانیک زینه.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی ای مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د سی آی ای په 15 میاشتنی ریاست کې د ترامپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافقو او 2 مخالفو رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړه وکړه وویل دی به د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په هوایي ډګر کې د ناټو غونډې ته د سفر په اړه وویل: هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه و پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دی د ناټو تړون غونډې ته ورځي. هلته به دی زموږ د ناټو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناټو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهالویش کې پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان، د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبدالله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د رپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر سره شاوخوا 3 اونۍ مخکې په شمالي کوریا کې لیدلي. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه پرون د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون له یو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني رپورټونه په واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 12 خپاره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر و چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا ګوښه شو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ازادي رادیو له لوري د جوړې شوې غړي فرهنګي غونډې راپور برابر کړي.
اینا بران دوختن گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر
په هنر جاج کې یو شمیر لیکوال د اروخاد ننګیال او رازق فانی په ژوند او کارونو غږیږي.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډیر په مهارت او په عاشقانه ترکیباتو کې راول.
فنکار برخه کې لیکوال او ژورنالیست ګل رحمان رحماني د اروخاد ننګیال او فانی فن راسپړي.
ځکه د دوی ارمانی او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه ورسېدلې او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو.
په زر پاڼې کې به لنډ کیسه کډکۍ واوري.
ته پوهیږې زما خدا ټولې خوښېږي خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قف خاپېرې ده.
ادب جام کې به داروخاد ننګیال او فانی شیرونه د هنرمند حفیظ الله گردش لخلی واوري.
هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم.
او په ورخمین خیال کې به د پوهنوال بریالي باجوړي لخلی د اسحاق ننګیال شعر واوري.
یو پلوم چیر سلوري سپلار زرغون شوه یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرون شو یو لوت می اس لبادو لباران سرونی.
پوروڑی چه د تاک د پیغلی نیو هر یو رگ زموگ د سرو وینو افشار ده. همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند. دل من به شیشه سوزد همه سنگ می فروشند. روانه د غوی میاشت د همدغو بیتونو د خالقانو اروخاد اسحاق ننګیال او اروخاد رازق فانی د تلین میاشته. ازادي رادیو د هیواد د دوو نوموتو شاعرانو د یاد په مناسبت ځانګړي غونډه جوړه کړې و چې په روانه خبرونه کې به ترې خبر شي. موږ نننۍ رادیوي مجله د افغانستان د معاصر شعر د دوو بنسټ ایښودونکو اروخاد ننګیال او اروخاد فانی ژوند او فن ته ځانګړي کوو او د مجلې دا غنه د هغوی روحونو ته ډالۍ کوو. په پیل کې لا ناجی صاحب د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
پوهان محمد رسول باوری وایي په هیواد کې به ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژندل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوری په هغې روزنیزه کارګاه کې چې د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په مقصد جوړه شوې وه د دغو میراثونو په پیژندلو او ساتلو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې دغه وزارت هلې ځلې کوي چې ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژني او فهرست یې جوړ کړي چې دغه میراثونه دې په نړیوال لیست کې شامل شي. دا زیاتوي چې د فرهنګي میراثونو ساتنه او پراختیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کاري لومړیتوبونو کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې له یونسکو څخه د همکارۍ مننه وکړه او ویل چې یونسکو د دغو میراثونو د ساتنې لپاره یو پلان جوړ کړی چې کېدای شي په دې لړ کې ګټور وي. په افغانستان کې د یونسکو رئیس ویل چې یونسکو له افغانستان سره په فرهنګي برخو کې همکاریو ته چمتو ده. د زیاته کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې یو لړ ګامونه اخیستي دي خو لا هم زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د لوګر د عینکو د کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو نوی پړاو پیل شو. د لوګر د عینکو د مسو کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو لسم پړاو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په شتون په رسمي ډول پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت موین عبدالرزاق امیری د لوړو زده کړو وزارت موین د لوګر والی محمد انور خان اسحاقزی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځینو ادارو رئیسانو د لوګر د عینکو د مسو د کان لرغونی ساحې او د هغه ساحوي موزیم وکوت. د عینکو د مسو د کان د کیندنو د پروژې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د عینکو د کان لرغونو ساحو د کابو 15 کیلومتره مربع ځمکې ساحه احتوا کړې ده چې په 160 سیمو ویشل شوې ده. د زیاته کړه چې په دغو ساحو کې له 2009 میلادي کال را په دې خوا کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې ترې کابو 3000 منقول اثر د کابل ملي موزیم ته لیږدول شوې دي. ښاغلي خیرزاده زیاته کړه چې د تیر کال په بهیر کې د عینکو د مسو د کان له لرغون ساحو څخه 991 آثار ترلاسه شوي او د کابل ملي موزیم ته لیږل شوي دي چې تر اوسه پورې د دغو ساحو د کیندنو په سلو کې 60 کار پرمختللی. او د پښتو او دری ژبې د اوسني شعر دوو پیاوړو شاعرانو اسحاق ننګیال او فنی یادغونډه ترسره شوه. دغه یادغونډه د غوی د میاشتې څلورمه له غرمې وروسته په کابل کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د ازادي راډیو د ښوونیزو خپرونو څانګې لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو، د پوهنتون استادانو او د دواړو شاعرانو مینهوالو پکې ګډون کړی و. په دې اړه زموږ همکاره مریم توخی راپور لري.
ازادي راډیو د هیواد د دوو نامتو شاعرانو ارواښاد اسحاق ننګیال او ارواښاد رازق فانی یادغونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د تېرې سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د هیواد ګڼو فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي برخې ایډیټر محبوب شاه محبوب وایي چې له یادې غونډې څخه یې موخه په هیواد کې د ګډو فرهنګي او هنري غونډو جوړول دي.
پښتنو او دری ژبو فرهنګیانو ترمنځ هغه واټن چې پخوا رامنځته شوی و دغه واټن راکم کړو، دوی په یوې چرګۍ سره راټول کړو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین فاضل سنګچرکی د ازادي راډیو دا اقدام وستایه او دا ډول غونډې یې د پښتو او دری ژبې د فرهنګیانو د افکارو د تبادلې ښه موقع وګڼله.
یک ابتکار بسیار خوبی را اینا برای انداختن، گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر نامدار افغانستان.
ده هغه په خبره کې چې دا ډول غونډې زیات شي نو د پښتو او دری ژبې په هنري ادبیاتو به ځانګړي مثبت اغیز وکړي او لیکوالان به یو د بل افکارو خبر شي. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی درواښاد ننګیال او ارواښاد فانی د ژوند او کارونو په اړه وغږېد او یاد شاعران یې په افغانستان کې د معاصر شعر له بنسټ ایښودونکو څخه وشمیرل.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په هغه عاشقانه ترکیباتو کې راوړل، یعنی ښکلا او سیاست سره یو ځای کړو.
په دغه یادغونډه کې د ولسمشر د سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سربیره، ګل رحمان رحماني، استاد مجیب مهرداد، انور وفا سماندار او حفیظ گردش خپلې ویناوې وکړې. ارواښاد اسحاق ننګیال په 1915 شم کال زیږیدلی او په 1928 د ثور په اتمه نیټه مړ شوی او ارواښاد رازق فانی په 1922 لمریز کال زیږیدلی او په 1928 د ثور په دویمه نیټه مړ شوی دی.
ارواښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورینه د عرش مالک په هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شعار ډېر غښتلی و، هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله. خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن سفر کې فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړي او په رښتیا یې هم شعر کښلی. د کونډیا بی غږی پورته کړی، د یتیم سیری گریوان یې ژړلی او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللې مستۍ او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت کړی و، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو د غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. بلخوا رازق فانی د یوې داسې زورېدلې او کړېدلې کورنۍ شاعر دی چې د هرې نادودی ازمیښت پرې شوی. په داسې دور کې چې چا د مینې نوم نشو اخیستی، په داسې زمان کې چې چا د وخت له دورنګۍ پرده نشو پورته کولی، فانی دا جرأت وکړ. ازادي راډیو تېره اونۍ د ارواښاد ننګیال او ارواښاد فانی یادغونډه جوړه کړې وه. په هنر جاج کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی، د کابل پوهنتون استاد پوهندوی احمد ضیا رفعت او د ولسمشر سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال د ارواښاد ننګیال او فانی د ژوند او فن جاج اخیستی.
هنر جاج
ننګیال څوک وو او څنګه دغه پاولیو ته ورسید؟ د لغمان د الینګار د بسرام په کلي کې یو ماشوم پیدا کیږي. او څوک څه خبر دي چې هغه نه بیا راتلونکي کې ننګیال جوړیږي. خو دغې لارې ته د رسېدو دپاره بیا ډېر هلې ځلې کوي او ډېر زحمتونه ګالي. په لومړي سر کې دی هغه ابتدایي زده کړې په خپل کلي کې کوي، بیا راځي د لغمان د روخان لیسوایي، او له هغې وروسته راځي کابل ته، او په کابل کې د څارندوی اکاډمۍ کې دی شاملېږي، او په 1955 کال کې دی د څارندوی اکاډمۍ تدریسي غړی کېږي، یعنی استاد کېږي. هلته یو دوه کاله تقریبا نوي تیره چې د افغانستان سیاسي فضا بدلېږي، او دی د هغه ځای د ځي وزارت داخلې ته. په وزارت داخله کې دی چون د شاعرۍ سره پخوانه علاقه وه، شعر یې ویل، ولې دغه سیاسي فضا په ده باندې تاثیر کوي. او دلته زما ځینې دوستان شته دی چې دغه وخت په افغانستان کې د پښتو او د فارسی شاعري شعاري شاعري وه. او د ده دوه لومړني کتابونه چې یو یې ډالۍ ده او بل یې سپېره ډاګونه او غوړېدلې بوزغلي، دا هم د هغه هوا تر تاثیر لاندې و. ولې کله چې دغه غونډې چې ما یادې کړې دغه فرهنګي غونډو کې دی هم شامل سړی و، او دا غونډو تاثیر په ده باندې وشو، بیا نو هغه شاعري هغه لاره هغه کیسې ټولې پرېښودلې، او ده داسې شاعري پیل کړه چې هغه د هنر په لحاظ د پیام په لحاظ یعنی جاویدانی ده، او اوس هم خلک په علاقه باندې لولي او په راتلونکي کې به هم لولي. او د هغه وخت ده چې د ده نوې مجموعه چې چاپ شوه درېیم، البته چې د ده ټوله لاره پکې تغیر شوې وه، هغه څه شی و؟ هغه هغه شیبې او هغه کلونه، که غلط یې نه کړم، هغه شیبې هغه کلونه چې چاپ شوه ډېره وستایل شوه. او زموږ استاسې دغه شاعر تقریبا دغه د شهرت پوړیو ته ورسېده. له هغې نه وروسته د ده بله مجموعه چې منځته راغله او چاپ شوه هغه څاڅکي څاڅکي وه، چې د څاڅکي څاڅکي په چاپېدو سره خو زما په یاد دي چې په دې کابل کې په د پښتني فرهنګ او ادب کې یو هنګامه جوړه شوه. هنګامه په دې معنا چې بیخي چې په تمام معنا ورته شعر وایو، هماغه شعر شعرونه د په څاڅکي څاڅکي کې راوړل. چون د ده د فلین غونډه ده، دغه خاطرې ما ته رایادېږي متاسفانه، بد وختونه د مجاهدینو نظام چې راځي او دولت سیستم بدلېږي، په هغه وختونو کې ډېر ځورېږي، ډېر ځورول کېږي، او ډېر په سختۍ سره دلته شپې ورځې تېروي. هغه دور چې تیریږي وروسته د طالبانو وخت راځي، او د طالبانو په وخت کې دی بیخي مجبورېږي چې کابل پرېږدي او پېښور ته کډې شي. دوستانو ټولو خوښه دا وه چې دا باید دلته کار شروع کړي او هلته یې کار شروع کړي، خو دا کار د ده دوامدار نه شو، ځکه همدغه 1900 کال کې د ثور نه پوهېږم اتمه نېټه به وه غالباً، چې دی په ناڅاپي ډول ناڅاپي ډول د زړه درېدو له کبله وفات شو. چون زما دواړه دوستانو ننګیال مې خو زیات ځکه سن په لحاظ هم سره هغه و ډېر نژدې و، خو فانی صاحب زما همکار و، یو ځل کار کوو، او زه چې د لیکوالو په اتحادیه کې وم دی هم و. فانی صاحب لوسته شخص و، بلغاریانی مصری را وړې وه، اگر چې مصری په اقتصاد کې وه، مګر کار یې د سری میاشتې سره کوو، د سری میاشتې نشراتو مشر و. زما او د دې دفترونه مخکې و، کله چې به ډوډۍ غرمې وخوړله نو دی به راته زما دفتر ته، یا به کله زه ورتلم او یو ست به سره ناست و، ټوکې ټقالې به هم کولې، چې د ده ډېرې خاطرې دي ما سره چې زه به په آینده کې ولیکم. دی داسې معلومېده په دغه ورځو کې په دغه کلونو کې د 1918 غالبا چې زه پرې پوهېدم چې دی غواړي چې وطن پرېږدي او وځي، خو ده ظاهره کړې نه وه دا خبره. یو عادت دا و چې دی به د دفتر نه لږ دمخه وتم، او دمخه چې به وتن نو رابغه دروازه به داسې را خلاصه کړه، زما ما ته به ویل باجا بیسه ما رفتم. یو ورځ چې دی راغې ما ته وویلې چې زه ځم. دا هغه وخت و چې یو ورور بل ورور ته دا خبره نه شوه کولی چې زه ځم او وطن پرېږدم، ځکه دا خبره کول سخت و او اعتماد یې وغوښت. ولې فانی صاحب دا خبره ما ته وکړه چې زه ځم او خدای پاماني راسره وکړه. هغه و چې فانی صاحب لاړ په دا وروستي وختونو کې، او په 1968 کال به و غالباً چې د تلویزیون د پردې نه ما د فانی صاحب د مرګ احوال او خبر واورید.
نخستین مسئله که در شعر انشای مطرح هست استحکام زبانی هست، یعنی فانی بر ریز و درشت های زبان وقوف خوبی داشت. به همین دلیل می دانست که از زبان در شعر چگونه باید استفاده کن، و تو فعل همین وقوف زبانی بود که در شعر او شاهد شگرد ها، ظرافت ها و بازی های زبانی هست. در اصل وقت شعر مطرح هست، چون ماده اصلی کار شعر زبان هست، شعر به تعبیر خودش بازی زبانی هست و کسی از خود این بازی برمی آید که بر زبان و پیچ و خم‌های زبان آگاهی لازم داشته باشد. اشراف داشت بر چگونه استفاده کردن از زبان آن جایی که بحث تصویر به میان می‌آید. در تصویر سازی هرچند فانی متأثر از شعر کلاسیک بود، اما توانسته بود به فضاها و نگاه‌های نو در شعر نیز دست پیدا بکنه. در واقع شعر فانی ترکیبی از تصویر دیروز و امروز.
سخننگل پا شیرونو که دوبیدم 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 او یه وقت متوجه هم چی سخننگل وقتو ادبیاتو که یه حادثه ده چه لبادا مرغا لبادا مرغا لطرسو هم نده پیجنده شد. ز دا دعوه پا دلائلو کون هغا نوختونا چه ده سخننگل پا شایری کشتا دیر مده او دیر چیرون که واری چه هغا و چیری اجازه را که چه وایم چه ده معاصر شعر، ده نوخت، ده مدرن پختو شعر تر طول حس که چوکه حساب ننگیار چه آغا تجربه بیا بلچاونک خو غزل ولی کل شو پا معاصر و شعرانو که لولو شعران لرو لجواندی شعران لرو، خو ده تصویر محوره او ده تمثیل محوره پختو شعره کریدت یوازه او یوازه اسحاق ننگیال تسید. اسحاق ننگیال یوازه شاعر نو، ده رومان لیکن که، داستان لیکن که، کارکتون که، ده ادبیات و ده تیوری برخه که چیلون که، او ده سیاسی مقالو یو پوخ لکوار هم. گنش می سر مقاله پا گنو اخبارونو مجلو که ده اسحاق ننگیال پا قلم لیکل شد چه ده نوم پر بانده مشد.
اسحاق ننگیال یو شمیر مستعار نمونه هم لري، شینه لکوزه، سیوره، او یو شمیر نور، نون، سین، او داس نور مستعار نمونه هم لري. البته ډیر پخې لیکنه یا په مستعار نمونه لیکل شوی دي او یا هیڅ نوم په باندې نشته. د دې راټولول هم یو فرهنګي کار دی چې باید راټول شي. یعنی په دې معنا چې اسحاق ننگیال یو ژورنالیست هم او ما ورڅخه سر مقاله لیکنه هم زده کړې ده. د ده د سیوري ناول ډېر زیات ورته دی، د صادق هدایت ورته ګڼل شوی و. خدای دې استاد واصف مختاري ژوندی دی، هغه هم په دې بحث کړی دی. د صادق هدایت د بوفکور یو ډول هماغه د ذهن سیال جریان دی چې پرته له سانسوره څه چې راځي هغه ټول رواني پیښې چې په یو انسان کې پیښېږي هغه رانخلی. لنډ داستانونه او د داستانونو ترجمې په تېره بیا د صادق هدایت، سه قطره خون او د یو شمېر نورو لنډو او اوږدو داستانونو ژباړ منځونه ژباړې هم لري. اسحاق ننگیال یو له هغو کسانو دی چې د لومړي ځل لپاره د قرآن مجید د یو شمېر سورو آزاده شاعرانه بیا هستونه هم کړې ده او دا په زړه پورې ده. په منظومو کې اسحاق ننگیال یو شمېر مقفا منظومې لري، کچل د پاچا زوی او دیتا ورته یو شمېر نورې مقفا منظومې. پر اسحاق ننگیال خبرې ډېرې کېدی شي. معاصر سمبولیزم د دود کړی دی، تصویرونه هم په ذهني لحاظ هم په عینی لحاظ هم تصویرونو بافت، هغه ډول چې مکتب یې وایي، هغه ډول چې تیوري یې وایي، په پښتو شعر کې اسحاق ننگیال دود کړي را پیل کړي دي. تر هغه مخکې به و خو څوک سره آشنا نه و. اسحاق ننگیال د پښتو معاصر شاعرۍ د ګڼو نوښتونو پیلوونکی دی. زه د هیچا په باره کې او د هیڅ څه په باره کې دومره حریص نه یم چې خبرې وکړم، الا اسحاق ننگیال، ځکه چې داسې دی چې څومره راسپړې مسایل پکې را پیدا کېږي. او کاشکې یو وخت کې یو څوک د ده د کار د بېلابېلو اړخونو په برخه کې مونوګرافونه واخلي.
څه هم اروخات ننگیال او اروخات فانی اوزمو پومنس کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکو فکری ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځانونه ژوندۍ ساتلي. هغه چې په زور د شهرت هڅه کوله چاونه پیژندل، چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکی لحاظ ژوندۍ نه دي، نو په فکری لحاظ لا هم لمک سره ژوندۍ دي. تر ټولو غوره بیلګه د ننگیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې ډیر کلونه په خوای ویلي دا کلمه ورانوي او لای هم موږ له زمزمې سره اوښکې تویو او تکرار یې کوو. دا کلمه ورانوي، ګورئ چې هلته د شنو ولو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګ د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی او تر وړی لپټې لاندې په خوبړو سترګو د ناز په غیږ کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. په فنکار برخه کې لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني د ننگیال او فانی لفنا په یوې مقالې کې پرده پورته کوي.
فنکار
د اور لسیزه او د انسانیت دوه استازي، دل را بسوز تا سخنت دل نشین شود، انشای شعر خود به دعوا نمی شود. په ټولنه کې روان ناورینونه کله یوې خوا په خلکو کې د فکر او ټولنیز ویښتیا بنسټونه زیانمنوي او یا یې له یوې بخې له منځه وړي، خو له بلې خوا دا ډول ناورینونه داسې یو ازمایښت ته ورته وي چې موږ ته هېر شوي اتلان را په ګوته کوي او یا په بل عبارت د هر مسلک غوره او خواخوږي استازي یا اتلان پکې ځان څرګندوي.
دوی ته ځکه اتلان وایي چې د ټولنیزو غمیزو پر مهال یې له عام ذهنیت سره چې ډېر ځله تقلیدي بڼه لري ملتیا نه کوي. حق وایي د انسانیت او انساني حقونو د خوندیتوب لپاره ځان داسې ازمایښت ته وړاندې کوي چې بریا یې د هغه د ژوند په زمانه کې ډېره یقیني نه برېښي، خو د انسانیت او حق لپاره د دوی قرباني بیخي یقیني ده. دا موضوع باید زموږ سره هم د سترو شخصیتونو او د هغوی د عالي او انساني افکارو د پیژندنې او تشخیص لپاره یو معیار وي، ځکه د دوی ارماني او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسېدلي او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو. په انسانیت او بشري پیوستون او ټولنیز فکر مین ادیبان د ټولنیزو ناورینونو پر مهال د مینې او ښکلا د داسې استازو په توګه ځان راپیژني چې یوازې مینهوال یې نه بلکې بشریت یې د فکري مبارزې او سوکالۍ احسانمند دی. نن چې موږ د چا په اړه خبرې کوو، له شک پرته چې په افغانستان کې د اور او وینو په دوو لسیزو کې نه یوازې چې د خپل شعر له لارې د انسانیت، مینې، بشری حقونو او په ټوله کې د ژوند استازي پاتې شوي، بلکې د شعر او شاعرانه هنر ډېوې هم د سیاسي شعارونو او لسپیرو بادونو ژغورلي دي. اروخاد رضاخفانی او اروخاد ننګیال د افغانستان د پښتو او دري معاصر شعر یا د ځنو په خبره د نوي شعر هغه استازي دي چې د شعارونو او اورونو په زمانه کې افغان شعر د شوروي لښکرو له یرغل نه تر کورنیو فکر او هنر وژونکو جګړو او بیا تر خپلې کډوالۍ او د ژوند تر وروستیو شیبو پورې نه یوازې چې وپاله، بلکې د معاصر شعر په ځانګړي ډول سپین شعر بنسټونه یې هم کېښودل. د ارواښاد ننګیال د وروستیو دریو لسیزو غزلونه که موږ ته له انسان او طبیعت سره د مینې درسونه د نوو شعري او هنري تجربو سره وړاندې کوي، نو د ارواښاد فانی غزلونه هم د افغانستان د هغه مهال د ټولنیزو شرایطو پر بنسټ ناب او واقعي انځورونه لري چې صداقت پکې ویده دی او معصومانه تغزل پکې څرکونه وهي. د دې شاعري په داسې مهال کې خپل شاعرانه اوج ته رسیږي چې د شعر او ادب پر ګلبڼونو یا د شعارونو او سیاستونو سیوری خپور دی، او یا هم اکثره شاعران د خپل شعر د کلاسیک پیر په نومو کې باندې او د نوي شعر لپاره یا خو څه نه لري او یا دا ډول تجربو ته نه پرېښودل کېږي. خودی دواړه د خپل شعر له لارې د شعارونو او غیر ملي سیاستونو قلمي بازار ماتوي، او په یوه داسې زمانه کې د انسانیت، بشري حقونو، ټولنیز عدالت او ملي پخلاینې غږ اوچتوي چې نه د نن په څېر د بشري حقونو مدافع بنسټونو او نه هم د انسانیت نړیوالو خواخوږو شتون درلود، او نه هم دا ډول غږ د نړیوالو او کورنیو مبارزونو له لوري بدرګه کېده. دوی هم په حالاتو شاعرانه نقد وکړ او هم یې ولس ته د راوتلو لارې چارې په میړانه وښودې. اروخاد رضاخفانی وایي: این شب ز بختی کیست که پردا نمی شود، بال سحر که بسته که پیدا نمی شود، ای دل صبور باش و به تدبیر تکیه کن، از آه و ناله درد مدوا نمی شود، باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره لایده دریا نمی شود، زاهد دعا مخوان بسر پشتگان عشق، هر بلحوس حریف مسیحا نمی شود، دل را بسوزد تا سخن دلنشین شود، انشای شعر خوب بدعوا نمی شود. د اسحاق ننګیال شعر هم د اوچت تخیل او تصویری هنر ترڅنګ د فانی غزل ته ورته پیغامونه لري، له یو مشترک درد یې نارې وهلې او د هغه مهال روان ناورینونه چې ډېرو ته به برای ښکارېده، شاعر خو کې د خپل ناڅرګند برخلیک بریدونه هم لیدل او خلکو ته یې ویل چې دا لار چیرته تللې ده او موږ پکې چیرته یو. یو ستوری ستور وواژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو، منم چې سپین سبا دی شپه کوچۍ شوه چېرته لاړه، موسم د سبا راغی خو وزر د سبا مات شو، دا بیا مې د نشو په ګناه څه نیسي زاهده، ساقي لاړه منصور شو او ساغر د سبا مات شو، موږ وړ د رڼا نه یو تښتېدلو وریځو راشئ، رهبر د سبا نشته او لښکر د سبا مات شو. یارو دواړو شاعرانو د افغانستان د کورنیو جګړو او لالهاندیو دومره عاطفي انځورونه وړاندې کړي چې نن هم ډېر سخت زړونه نرموي، او دا اغېز به د ستر انساني عظمت په توګه د هغوی د بېسارې درناوي په خاطر تر پیړیو پورې روښانه وي. د لمریزې پیړۍ د شپېتمو کلونو په اړه خو د ارواښاد فانی د صدق په نوم غزل بیخي د افغانستان د مظلومیت یو سمبول دی، او شاعر خپل هنر او عاطفه د کاڼو په څیر زړونو کې هم د عاطفې، مینې، رحم، مینې او رحم زړې شیندي چې را زرغون شوي هم دي او لا به زرغونېږي.
همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما به حدی که غزال چوچش را به پلنگ می فروشد. مدت از کس ندیده گوهر به کلزوم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد. زی تنور تب فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد. پورت دول بیاد دی ارواخات اصاب ننگیال دی بنگریوال ترور او خکاری آشنا دو اسکین شیرون پورت مفهوم سر دوم رعام شل چی کنن همسو گواری چی ده هغا محال دی ناورین کم تریخ البوم ولری یا ایو گوری نو دی ننگیال پور شیرون پزنگیر دول ده دو استر او شاخکار شیرون ای حیل پورا کولیشی ای خکاری آشنا درست سلام کوم دیگر چی داسکین مرغی وال وزی لاری شی جوری جوری گلون شی کلی شی خایسته شی امیلون شی واخلی پا وزرونو که تنکی بچی و مخی سینو که گلالی بچی این اسری مخی که زرکنی بچی پانی خلق تا پو بیا بیاوایی چه پاسه گئی ده جونده یو پسیر جوند وکڑی ده خپل واک اراده فکر او جوند سختنان شید ده پیغامونو پورانده کولو که ده شاعر رول بیخی و طولنیس او ده انسانیت خواخوگ مبلغ او رهبر تا ورته ده حقا وایی تکیه بر زندگان کنید ای قوم، تاج بر فرق مردگان نزنید، یا باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیه در دریا نمی شود. دی طبیعت دی رختین انزورگری پا برخه که هم دی دوارو شیرون اصلی انسانی او ناب تصویرون لری خودم رشی دی دنگیال شیرون پر باندینی طبیعت ولر دی خود فانی بیا تر دیر درونی طبیعت خواگه او ترخه انزورون اوراندی کبی خود ویختابه او اغیز پا برخه که دوار غور او مثبت رول لوبوی دوارو لده خاوری دوره که رنا پا مندلب سی استری او لالهان دی ننگیال وای لختی وشول یالی ورانی سند تور و کانو غرشو از حیرانیم چی ده کلی که هلی بچیر تلام بی دی دوار شاعرانو دی شاعری و بلا برخه دی جلاوطنی یا کدوالی دی محال شاعری ده چروخات ننگیال پا پاکستان او روخات پانی دی امریکا لپا کلپولونیا که پخپل حیوات خلکو او خاور پسی اوکی توی بی او هغا در بورتا دو چند شوی چی دوی پا وطن که پدی ربی وسی تجربه کرده او زغملی و دی جلاوطنی دغا در چی آخری تا دوار هستی لموک پا جلاوطنی که وقتی دی و شاعر لپارزه کرد دیر تریخ او زورون پیده چی دی شاعر طبیعت تر دور و دیر نازک او زده پا ولیسی استیلار دیر نرهیوی چی دی وطن پا تشو یادونو هم جدا ورزی دی دوی حق پا دار دول ناستو او تلی نیولو نا دا کیگی اڈی ندا چی پر فکر او شاعره یا اکادومی کی سیدنی وشی چو هم شاعر او هم عام مسلم کی تا دیخا او بد شیر دی تبکیک تر سنگ پا ناورین زپلو یا بحرانی تولنو که دی شاعر تولنیس او انسانی رسالت پلا خد او لوخانه چی دی ترسنگ دی دوی ترمنز دی فکری ورطوالی او انسانی گرد و مشترکات و خاوری او هیواج غرنی لپارا پنزولو شاهکار شیرونا دی پختو او دری جبه دی شاعرانو او لیکوالو ترمنز دی پیوستون او بشری ارزختونو دی پالنی پا برخه که دی گرد کار ایو خب بلگا که دیشید.
موږ ته فکر راکوي او ځینې مو دومره په احساساتو او عواطفو برلاسي شي چې د فکر کولو توان هم له لاسه ورکړو. دا ټولې چارې هنر کوي او هنر یوه نه پټیدونکې پدیده ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي احمد جمال جمال لنډ کیسه کړکۍ دراوړوي.
زرپاڼه
کړکۍ هغه چې کله د کور په جوړولو کار شروع کړ نو زه ورسره په دې خبره ورانه شوم چې د باندې خواته کړکۍ مه پرېږده. خو سالار مې خبره رد کړه، ویل یې ته د اوسنۍ آبادۍ نه څه خبره یې، اوس خلک څلورو خواوو ته کړکۍ پرېږدي، دا د عصریت نښې دي. څومره خوند کوي چې ماښام پکې یخې هوا راځي او د آسمان ستوري او سپوږمۍ له بالاخانې نه ګوري، او بیا په تیره د مخامخ لختې مازیګر چې د نجونو غوبل ورباندې جوړ وي او هره یوه یې په اوبو لمده خښته وي، له پلونو نه یې اوبه څڅیږي، او زه لکه شهزاده له دې کړکۍ ورګورم. ته پوهیږي زما خو دا ټولې خوښېږي، خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قف ښاپېرۍ ده، ښایسته یې خلک ګوته په غاښ دي. ورته مې وویل غلی شه، دا کلی دی، په ټول کلي کې چا دویم چت نه دی جوړ کړی. او ته هرې خوا ته کړکۍ پرېږدې. سالار خپله ومنله،
کور جوړ شو. په رښتیا هم په خړ پړ کلی کې یوه ملغلره ښکارېده. سالار به مازیګر له کړکۍ نه د لښتې په سر ناستو نجونو ته کتل او ما ته به یې ویل، ګوره، دا هره پیغله په زړه کې ارمان لري چې زما میرمن شي او په دې جنتي کور کې په سکون ژوند تیر کړي. خو ته پوهیږي ما پکې صرف د مرجان لور ته دانه اچولې، او که خیر وي ډېر ژر به یې په دام کې ونیسم. تل به مې هغه راټلو او کړکۍ به مې بنده ساتله. خو د سالار دام هم داسې پسې غځېده، کله به یې یوه خوښېدله، کله به بله. ما به چې خبرې ورته وکړې نو هغه به وویل، ته زړه نه لرې، ما خو پرېږده چې له نجونو نه خوند واخلم. ته څه پوهیږي، ګوره، هغه د مرجان لور ته چې په غېږ کې سر کېږدم څومره خوند به وکړي هغې سره خبرې او دا چې ورسره. نو ما به ورته وکړل چې زه یم کنه، ته ولې داسې خبرې کوې، څوک به دې وګوري، مړ به دې کې. او هغه د مرجان د زامنو خو هسې هم سترګې سرې دي. دې خبرو او کارونو نه تېر شه، چا سره به په غم واوړې، بیا به نه ته یې او نه دا کړکۍ ممې خواروه. خو سالار نه کرارېده او دومره شوق پارونکې خبرې به یې کولې چې ما به یې هم په خبرو کې یو خوند احساسولو. خو بیا مې هم د هغه مخه ونیوله. د اوړي یوه غرمه کور کې ځان ته وم، ګرمې ډېره وه، بالاخانې ته وختم. یوه شېبه پرته وم چې د سالار خبرې مې زړه کې راوګرځېدې چې ویل به یې مینه محبت په نوي او نا آشنا غېږ کې سر ایښودل ډېر خوند کوي. له ځایه جیګه شوم، په شیطان مې لعنت کړ. په کړکۍ مې دوه میخه ټک وهل چې سالار هم ترې خلاص شي. مازیګر چې هغه کور ته راغی د چای لپاره یې خواږه هم له ځانه سره رااخیستي وو. ما ته یې د چای وویل او بره وخود. کله چې زه کوټې ته ورغلم، سالار د کړکۍ پرده کش کړه. ویې خندل، ته څومره په دې څلور دیوالونو کې خوشحاله یې، غواړې چې ما هم بندي کړې؟ هغه په کړکۍ زور وکړ، نه خلاصېده. چې ویې کتل میخ شوي. ما ته یې دومره سترې سپورې وکړې چې ما مخکې نه وو اورېدلي. ویل یې، ته که ښځه وې تا به بچي راوړی وای. ته ولې نه پوهېږي زه دې کړکۍ نه خوند اخلم؟ خوند، زړه مې خوشحاله ومه. بس ما هم له هغې ورځې زړه صبر کړ او کړکۍ به شپه ورځ خلاصه وه، ځکه چې هغه مې خاوند وو. یوه غرمه پاس وختم او په نظر مې کړکۍ ته سر وویست. ومې کتل چې ښایسته هلک د لښتې په غاړه کتابونه ګوري. ورته ودرېدم، راپامې شو، کتابونه یې بند کړل او سترګې یې راکې بندې کړې. دې ځوان زما ژوند را بدل کړ. په کړکۍ کې د ودرېدو عادت شوم او خبره دې ته راورسېده چې خبرې مو سره وکړي، درس لوستلو ته راته. زړه مې نه غوښتل چې هغه دې غرمه کې خپل کور ته لاړ شي. زیات وخت مې ورته له همدې کړکۍ خواړه ورکول. یوه ورځ چې سخته هوا وه او باران ورېده، زما په غوښتنه کور ته راغی. په خپله لوپټه مې د هغه مخ او ویښته وچ کړل، خو د هغه په سترګو کې څه لوېدلي وو. ما یې سر په خپل زنګون خور کړ او سترګې مې ورته په لمن پاکوله. همدلته د سالار خبره را یاده شوه چې د نوي او ناشنا غې کې خوند څه بل شان وي. یو وخت مې ولیدل چې نه باران شته او نه هوا، خو په کوټه کې مې خسر او خواښې ولاړ وو. هغوی په قهر او کنځلو وو او مکوسې یې د بالاخانې دروازه بنده کړه. خسر مې ویل چې زم سالار خبره وم. د مرګ او شرم له ډاره موږ دواړه په کړکۍ کېوتو او وتښتېدو. هغه زه ډېره لرې راوستم، په خپله لاړ او زه یې د دې کلي خان ته د خدمتګارې په حیث پرېښودم. دلته خفه نه یم، خان ته ګرانه یم، او سالار خو هسې هم له کړکۍ نه خوند اخلي.
د ادب جام په دې برخه کې هنرمند حفیظ الله گردش د اروښاد ننګیال او اروښاد فانی څو شعرونه زمزمه کوي.
ادب جام.
لختی وچول ویاله ورانه سند تورو کانو غرشو. لختی وچول ویاله ورانه سند تورو کانو غرشو. او سران چدکلی تاهلی بچی ویلامبی
نپہیگم نپہیگم میں دکلی مازدگرا نپہیگم نپہیگم میں دکلی مازدگرا آزمو دکلی چمکی ہغستینا کی دیس شوا ہغشنی سفر سشوی آلو گری جن چیری تا تیا چی مازدی گرا دی گدر دی غاڑی لکی تا تیا چی مازدی گرا دی گدر دی غاڑی لکی لکھ باغ دخا پیریو لکھ لاری دکھو ترو ہم جا دکان رنگ ہم رنگ میں فروشن ہم جا دکان رنگ ہم رنگ میں فروشن دل ماں بشیش سوز ہم سنگ میں فروشن زتنور تاب فانی تم جو سرو دیارا زتنور تاب فانی تم جو سرو دیارا مطلب گلاز دکان تفنگ میں فروش
ازادي رادیو لوري په جوړ شوی غونډي کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالي باجوړي وویل چې اسحاق ننګیال لمرګ څو ورځې وړاندې یو شعر لیکلی او همدا شعر یې د ژوند وروستی شعر شو. په ورېښمین خیال کې د استاد باجوړي له خولې د اروخاد ننګیال وروستی شعر اورو.
یو باد را لگی دلے مال زان سروڑی دزڑ اسم لبارا دا ارمان سروڑی دشپو پر اوخ یو غل دے زمکھلی تراغلے گلونا او باغونا لباغوان سروڑی یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرغون شوی یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرغون شوی یو لوت می وس لبادو لباران سروی یو سوک دے ستا دلاز شرابی طول رزن موز کن یو سوک دے ستا د لاس شرابی ټول رازنی وڅخل دا سره کې د خوم می نو طوفان سره وی زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلې زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلې دالوی کاروان مزکا لساروان سروی ناری دا ان الحقی ورطا وچکلی پر جبی منصور و تلمی دارتا له ایمان سره وړي.